د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د دسمبر 11 نیټه ده د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سټکو ته د بلوچستان نه تازه خبرونه وایي چې د پاکستان افغانستان پولیس سره د اف سی قلا سره نږدې راکټ غورځېدلی دی چې پکې د 500 کسانو د مرګ او د ګڼ شمېر کسانو د جوبل کېدو رپورټونه دي د چمن ډیپټي ډی ایچ او ډاکټر عبیدالله اچکزئی د 500 کسانو د مرګ تصدیق کړی د دې پیښې نور تفصیلات لاره روان دي د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تھامس ویسټ په دې زور ورکړی چې د طالبانو سره هر قسمه خبرو کې دي د انساني حقوقو معاملې په ایجنډا کې مرکزی وساتل شي دا خبره هغه د انساني حقوقو د پاره د عالمی ورځ په موقع کړی ده او د امریکا سړنیز اداره انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار د یوکرين جنگ د پاره خپل تازه خبرونه کوي روسي چارواکي په لوی شمیر کې هغه علاقو ته چې یوکرين نه قبضه کړی دي چچن چارواکي او فوزون لیږي سټکه تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل په چمن کې د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې د اف سی د قلا سره نږدې د راکټ راغورځېدلو په پیښه کې د 15 کسانو د مرګ رپورټونه او د ګڼ شمېر کسانو د زخمي کېدو خبرونه را روان دي د چمن د صحت د څانګې نائب مشر ډاکټر عبیدالله اچکزئی په دغه پیښه کې د 15 کسانو د مرګ تصدیق کړی دی او ویل کېږي چې د شلو نه زیات کسان چې زخمیان دي د علاقې سیول هسپتال ته را رسول شوي دي وسپوري را رسیدلې رپورټونو تر مخه دغه راکټونه د نامعلومه ځینه راوښتل شوې دي د دې پیښه نور تفصيلات لاره روان دي د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ پر ضد محکمې پولیس وايي د امنیتي ځواکونو په ملګرتیاي شمالي وزیرستان کې د افغانستان د پولیس سره نږدې غریزه سیمه کې عملیات کړي چې پکې د وسلوالو ډلې داعش خراسان سلور وسلوال وجل شوې پروند شنبه یا خالی پورس د پختونخوا د ترهګرۍ پر ضد محکمې په خپل بیان کې ویلي چې په عملیاتو کې وجل شوی کسانو تعلق د داعش یا دولت اسلامي خراسان ډلې سره دی او د افغانستان نه د شمالي وزیرستان غرنۍ سرحدي ضلع ترانن وتلی وو د بیان تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د لټون عملیات تر سره کړل او په نتیجه کې د داعش خراسان دغه وسلوال وجل یا د دیوی 13 هفته د داعش دوا وسلوالو په کابل کې د پاکستان په سفارت ډزې کړې وي او کوشش کړی وو چې د پاکستان چارج ډی افیر عبید الرحمن نظامانی وجني خو هغه په دې پیښه کې بچ پاتې شوی وو بلخوا د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے مرستیال مشر یا ډیپټي ډایرکټر انعام الله مروت وجل شوی دی د پولیسو زرایو تر مخه دا پیخه د خالی شنبه پورس د لکی مروت په غزنی خیل تاجزی سیمه کې مخې ته راغلی ده چې د غلطه وسلوالو په انعام الله مروت ناتاره ډزې کړي او هغه وجلې ده د دې پیخې ذمہواری وسپوري چا په غاړه نه داغستې پولیس وايي د پیخې نو وروسته وسلوال د سیمې تښتیدلې دي او پولیسو مقدمه درج کړې او سیمه کې د لټنې عملیات هم شروع کړې دي د لکی مروت ځای خلک وايي د سپتمبر د میاشتې نه راپدې خو د غلطه زیات بریدونه په پولیسو شوې دي او د غلطه د شوو زیاترو ترهګرو بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي بلخوا د پاکستان د فوسر لخر جنرال آسم منیر وايي بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت او د غورا چاپیریال رامنځته کولو د پاره به فوز چې څومره کېدې شي کوشش کوي د فوز نوی مشر جنرال آسم منیر 13 ورځ د کوټې او تربت د دوه ورځنی سفر په موقع د فوزي ځوانانو او افسرانو سره خبرو کې ویلي بلوچستان کې به د دایمي امن د ټینګښت لپاره ټولنیز او اقتصادي پرمختیا باوري کول شي د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې د بیان تر مخه په دغه سفر کې فوزي سرلخکر د کوټې د کمانډ اینڈ سټاف کالج او د سکری تربیه د مرکز لیدنه وکړه او د فوز د وجل شوو عسکرو او افسرانو په یادګارونو د ګلونو ګډې کې خودي یاد دیوی په نسته سموده کې په بلوچستان کې یو ځل بیا د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او چې کلا جنرال آسم منیر د پاکستان د فوز د مشر په توګه د ذمہوارو سمبالولو نو وروسته د بلوچستان په سفر باندې وو نو هم په دغه وخت کې د صوبې په اوران سیمه کې یو بمی چاودنه وشوه د پاکستان ډان ورسپانی د اواران پولیس ثانی د یو چارواکي یا محرر د خلی لیکلی دی چې دا چاودنه د اواران بازار په یو شاپینګ مال کې شوې ده چې پکې یو تن وجل شوی او د خزو د ماشومانو په ګډون وبتنه نور جوړل شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تھامس ویسټ په دې زور ورکړی چې د طالبانو سره هر قسمه خبرو کې د انساني حقوقو مسله په ایجنډا کې وي. د هغه وینا وه، موږ ته پکار ده د طالبانو سره هر قسمه خبرو کې انساني حقوقو ته مرکزی ځای ورکړو. بلخوا د افغانستان خزو او انساني حقوقو لپاره د امریکا خصوصي استازي رینا اميري هم وای، افغانان هر ورځ ویني چې انساني حقوقو ته د یو نظام د لاندې تروړل کیږي او په یو ټویټ کې ویلي د انساني حقوقو په دې ورځ موږ د هغه ټولو بادره د انساني حقوقو دفاع کوونکو سره ولاړ یو چې په دې سختو حالاتو کې هم د دې حقوقو دفاع کوي. تھامس ویسټ د غشان په افغانستان کې د مطبوعاتو او د اوسیدونکو لپاره د بیان ازادۍ په حواله سره هم خبرې کړې دي. د تھامس ویسټ او د رینا اميري لخوا دا خبره د انساني حقوقو د عالمی ورځ په موقع باندې شوې ده. د امریکا سیډنیزا اداره انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار د یوکرین جنگ په حقله تازه خبرونو کې وای، روسي چارواکي په لوی شمیر کې هغه علاقو ته چې د یوکرین نه قبضه کړی دي چچن چارواکي او فوزون لیږي. بلخوا روسي او یوکرینی فوزونو د کرایمینا سره نږدې ځمکني عملیات کړي. خبرونه زیاتوي روسي فوزونو د باخمود او ایفدیوکا اړخته هم ډیر پرمختګ کولو کوششونه جاری ساتلي دي. بلخوا د برتانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات ښایي چې د روس په خپل نوي دفاعي بجټ کې د دفاع امنیت او قانون پر ځای کولو لپاره 130 میلیونه ډالر شامل کړي دي چې دوی وایي د روس د ټول بجټ 10% نه هم زیاته برخه جوړیږي. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم راځو د مهمو راپورونو په لور. له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته څیرمه په چمن کې یو ځل بیا د افغان طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې. په نښته کې د چمن په خار باندې ګڼ راکټونه لګېدلې دي او د دغې نښتې له پیلېدو سره د چمن په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. د چمن د ملکی روغتون مرستیال ډاکټر راشد اچکزي ډیوې ته ویلي چې تر اوسه ورته 4 مړي او تر 30 زیات ټپیان د نښتې له ځایه رسول شوي دي. په دې اړه نور حال د ډیوې د خبریال نعمت الله سرحدي په راپور کې
ځای چارواکی وایس پر چمن پل نشتی په هغه محل پیلس وی کله چې بابی دوسی داخلي دروازې ته ورسر مکل شیخ لال محمد کی د ازغن تار پر سر د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ لفظي شخړه په جګړه بدل اسوه او دوه طرف ډیزی پیلس وی
سر چټکا فل کنټینر کې مشي
په دغه محل د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سرحدي باب دوستي لار وتړل سول چې تر نیمه ګنټې تړل کېدو وروسته بیا پرانستل سول. د دغه نشته د سترګو لیدو حال د سیمې څخه یو کس بشیر احمد بشیر دوست دارنګ بیان کو.
دواړه طرفو ټکان سره کوله، بیا د لږ وخت لپاره دروازه بند سوله، اوس بیرته دروازه خلاص سوله. د لږ ځنډ وروسته یو ور بیا د ټکان سره شو سوله چې بدبختانه دغه یو کس باندې پرزه ولګېدله. دغه هم کنټینر چلی ډرایور دی، نور څه ګولې دی خواته نور ومشتلې خو پیلن چې دی ټکان د لوړو غو د شروع بو خواته سره شروع دی.
خو بیا دغه نشتی وختیز لوري ته د پاکستان د شوکت او الیاس پښتونو طرف ته وزغېدی چې دواړو طرفو په درنه وسله پر یو بل باندې وارونه کول. چې بیا راکټونه د چمن او سپین بولدک په مرکزی لار باندې ولګېدل او په زیات شمیر ادي خلکو ته مرګ جوړه ورواړول. د چمن مرستيال ځلې منتظم سیټ ډاکټر رشید اسکزی و وی او ډیوا ته وویل چې وسوال سپټال چمن ته د 25 څخه زیات جوړل کسان راوړل سول چې په کې 15 تنه مړه او د 16 څخه زیات جوړل وو
او مسلسل ماټر ګولې هغه پر کورو آبادی باندې پر بازار باندې دار روان دي. ټوټل اسپیټال ایمرجنسی دغه مر الټ کله او دا ټیم زموږ سره الموست تر دې چې دی هغه ریپورت سی وی او 15 چې مطلب ریپورت سی وی زخمیان چې هغه 15 است نه دي نو پر نورم کیجوالټیز روان دي او انسټیبلټی روانه ده او مطلب حادثه ده دي روان دي.
خو تر اوسه نه پاکستان او نه افغان طالبانو په دغه نښتو کې و چارواکو ته اوشت مرګ ژوبله په حق لسه ویلې دي. دغه رپورټ ثبت کولو تر وخت پورې هم د درنو وسلو کارولو اوازونه په چمن سره د ښار کې اوریدل کېدل او په چمن ښار کې د ویرې پیزا خوره وه او په ښار کې اکثره خریداري مرکزونه بند وو او د ښار امنیتي چارې پولیسو په لاس کې اخیستې وې. د اکتوبر د میاشتې په اخرنۍ اونۍ کې هم د پاکستاني چارواکو او د افغان طالبانو ترمنځ نښتې وسوې. کله چې یو کس د افغان خاورې څخه په پاکستان کې رانوتو پسې پر پاکستاني چارواکو ډزې وکړې او یو پاکستاني ملیشیا عسکر ووژنې او دوه نور زخمیان کړل او بیا دغه چمن سرحد تر وی اونۍ پورې بند وو. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان ولسی مشرانو، یو شمېر سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ډیر اسماعیل خان کې په جرګه کې له حکومت د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. په دې اړه بشپړ راپور د ډی بی د خبريال عدنان بیټنی څخه اوري.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا تر هغې پرسد محکمې په خپل بیان کې ویلي چې عملیاتو کې وژل شوي کسان داعش یا دولت اسلامي سره تړاو لرلو او د افغانستان څخه د شمالي وزیرستان غرنۍ سرحدي ضلع ته راوتلي فو. د بیان له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په اساس د لټون عملیات ترسره کړل او په پیله کې د داعش خراسان دغه وسلوال وژل شول. داعش خراسان وروسته له هغې خپل بریدونه کې چټکتیا راوستې ده چې تیر کال د اګست په میاشت کې طالبان د جګړې ځپلي هیواد افغانستان واک بیا په خپل لاس کې واخیست او امریکا او د ناټو ائتلافونه له کابو شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه خپل ځواکونه وویستل. تیره اونۍ داعش دوه وسلوالو په کابل کې د پاکستان په سفارت ډزې وکړې او هڅه یې کوله چې د ډیپلوماټیک ماموریت مشر ووژني. په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن له دغه پیښې روغ وتلی، خو د هغه پاکستانی امنیتي ساتونکی په سینه لګېدلی او سخت ژوبل شوی چې دا مهال د پېښور په یو پوځي روغتون کې د علاج لاندې دی. په افغانستان کې وختمن طالبان دعوا کوي چې دوی امنیتي ځواکونه په دې وروستۍ میاشتو کې په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د داعش لسګونه غړي وژلي او نفرتي او د دې سره د پام وړ تروریستي ګواښ له منځه وړی دی. خو په عین حال کې داعش خراسان ډلې د طالبانو او افغان لژکیو شیعه ټولنې د غړو پر ضد خپل بریدونه دوامدار ساتلي دي. چې په دې بریدونو او په میت چاودنو کې د تیر یو کال پر مهال په سلګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ایوریل هاینز تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې میشه د ریستي ډلې د امریکا لپاره یو ګواښ دی. بل لور ته د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو د پاکستان د پلټنو د مرکزي ادارې اف آی ای مرستیال مشر یا ډیپټي ډایرکټر انعام الله مروت وژل سوای. د ضلع پولیس د پیښو تاییدوي او وایي د پیښو د خالي شنبې په ورځ د لکی مروت په غزنی خیل تجزیه سیمه کې مخې ته راغلې چې دغلته وسلوالو په انعام الله مروت ناتاره ډزې کړې او هغه یې وژلې دی. د دې پیښې سیمواري تر دې مهاله څه په غاړه نه ده اخیستې، خو د لکی مروت د ضلع د پولیسو مشر زیور احمد دفتر چارواکي وایي د پیښې نه وروسته وسلوال له سیمې څخه تښتېدلې او پولیس مقدمه درج کړې او سیمه کې د لټون عملیات پیل کړې دي. سرچینې وایي د اف ای د مرستیال مشر انعام الله مروت تعلق د تجزیه سیمې سره فو او هغه د رخصتۍ تیرولو لپاره کلی ته راغلی فو. لکی مروت د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې سیوا شوې او دغلته په امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ د پاکستان پوځ د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو د وژلو دعوې مخې ته راغلې دي. ځایي خلک وایي د سپتمبر میاشتې څخه راپدې خو دغلته زیات بریدونه په لکی مروت کې په پولیسو باندې شوي دي. په لکی مروت کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پر ضد په ولسي کچه لوی احتجاجي غونډې هم شوي چې پکښې وینا کوونکو ویلي دا خاوره تر هغې نور زغم نه لري. خو هغه وخت ضلع پولیسو ویلي فو په ضلع کې پولیس او نور امنیتي عسکر موجود دي، د خلکو د خوندي ساتلو لپاره ګشتونه کوي او چا ته به اجازه ورنه کړي چې د علاقې امن خراب کړي. عدنان بیټنای، دفاع، لکی مروت.
که تاسو د وی او ای ډی وخت خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنیو لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی رادیو خپرونې په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږو بجو نه تر نهه بجو پورې خپرونې په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د ماخام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په 92 اوریدل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویست د دسمبر په 10مه نیټه د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي چې لا هم په افغانستان کې افغان جونې او مېرمنې د پوهنې، کار، ګرځېدو راګرځېدو او سیاسي ژوند کې د بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ټاماس ویست ویلي د طالبانو سره په هر ډول راکړه ورکړه کې باید بشري حقوقونه مرکزي ځای ولري. په دې اړه نور حال له محوش جلیل څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویست د دسمبر پر سمه د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې افغان جنګي او خځې له هم د تعلیم، کار، سفر او سیاسي ژوند په برخه کې د دفاعي بندیزونو سره مخامخ دي. خغلی وسته هم ویلي چې د مطبوعاتو او افغانانو لپاره د بیان ازادي محدود شوې ده. د امریکا د ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو سره د هر ډول پروګرام او ډیپلوماسي په پروګرام کې باید بشري حقوقونه مرکزی ځای ولري. هغه ویلي موږ باید د طالبانو او ټول افغانانو سره په هر خبرو کې بشري حقوقو ته مرکزی ځای ورکړو. د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبانو واک ته د رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت قوانین وضع کړل. لسو دفترونو پرته ښځې په حکومتي ادارو کې د کار کولو منع دي. د جینکو میډل او های سکولونه تړل شوي او ښځو ته امر شوی چې د شرعي محرم بغیر سفر ونکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دې څرګندونو نه وړاندې د امریکا سفارت د طالبانو د مشرانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو او نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. کیرن ډیکر په دې اړه په ټویټر لیکلي، امریکا د جنس، نسل، مذهب او د هغوی د وړتیا پرته د ټولو افغانانو د حقوقو ملاتړ کوي. مون پرون د افغانستان د بشري حقوقو له مدافعینو سره خبرې وکړې. تر ټولو ژور خلک چې زه پیژنم، هغوی تعلیم ته رسائی، د کار کولو حق او د افغانستان د مختلفو وګړو د ملاتړ دفاع کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی مهینامه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو صورتحال ډېر سنجیده بللې او د طالبانو نه غوښتنه کړې ټول هغه اقدامات منسوخ کړي چې د افغانانو اساسي حقوق په ځانګړي ډول د ښځو او جنکو حقونه محدودوي. یوناما د شنبې په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې طالبان د عامو خلکو وړاندې د وهلو په شان د جسمي سزاګانو کارولو ته وده ورکوي چې دا یو ډول ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي ډک چلند دی او له هم دې عمله د یو شمېر نړیوالو تړونونو او کنوینشنونو له مخې چې افغانستان یې غړی هیواد دی منع شوي دي.
په خبر کې مدني فعالانو په افغانستان کې طالبانو ته واکمنۍ لاندې د جنو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او د پاکستان په ګډون یې د نورو ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیزونه پورته کولو لپاره خپل رول ولوبوي او طالب چارواکي دي د جنو مکتبونه بیرته پرانستلو ته تیار کړي. د احتجاج نور حال له پیښور نه د ډیوی خبریال عثمان خان راکوي.
د دسمبر په 10مه نیټه د بشري حقوقو نړیوال ورځ سره په تړاو د احتجاج د پیښور پریس کلب په وړاندې شوې. مدني فعالانو په افغانستان کې د جنکو د تعلیم مخه نیولو په ځد شوارونه وهل او په لاسونه کې پلیکارډي او بینري نیولې وي په کوم د افغان جنو سره د همغږۍ نارې لیکل شوې وي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي پښتني پیغلې وګما فیروز دیوت ویل، باید پاکستان د گاونډي په توګه افغانستان کې د جنو تعلیم بیرته بحالۍ کې خپل کردار ولوبوي.
پاکستان پکې کردار لوبولې شي او تعلیم بندول خدا سې دي کنه چې ته انسانان چې دي هغه د خپل هر حق نه محروم کړی. نو ټول نه اول تعلیم د بیا په دي نور سيزونو باندې خبره کې دي. شنو مونږ غواړو چې د تعلیم حق دې ورکړل شي او نور نړۍ چې څوک په دې کې کردار لوبولې شي هغه هم راپاسي او د دې لپاره आवाज اوچت کړي.
طالبان چې د تیرو شپاړس میاشتو راهیسې په افغانستان کې واکمن دي، د شپږم ټولګي نه بره د جنکو په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو لخوا په جنکو د بندیز پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده. د احتجاج او بل ګډونوال حیات روغانی ویل د افغانستان نیمایی آبادی چې په خزو اډانه ده دا وخت د تعلیم نه بې برخې ده. ډیوه ته وایي مادي زیان که څومره هم شوی په ځای بشي، خو د جنکو تعلیم تاوان راګرځول ناممکن دي.
د طالبانو غیر مشروع حکومت، نامقبول او غیر مقبول حکومت چې هغه په افغانستان کې هر څومره نقصان وکړي، مادي هغه نقصان به راګرځول شي، کال به والی، دوه به والی، پنځه به والی، لس به والی، خو که میندې د افغانستان چې کوم د سبا میندې دي هغه نالوستې پاتې شي نو دا به ډېر لوی نقصان دي.
طالبانو تیر کال د سپتمبر د میاشتې په اولسمه د هلکانو ښوونځي خلاص کړل، خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه چې د مارچ په درویشتمه پرانستل شوي هم په هغه ورځې بیا د تړلو امر وکړو. په احتجاج کې شریکی منیبا خان نومې ماشومې وویل تعلیم د هر وګړي بنیادي بشري حق دی، باید د افغانستان د روښانه سبا دپاره دي واکمن طالبان چارواکي د جنو په تعلیم بندیزونه پورته کړي.
کچرتا خوی تا خپل کوم بنسټګر د نړۍ پوها با خبره با مرام لیدل غواړي نو په غوی باندې لازم ده چې هغوی جنہ کوته زدکړه لازمن ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترجمان زبی الله مجاهد په ترکیه کې د دینی علماو اتحادی وی غونډې ته په وروستیو کې ویلي چې د دوی حکومت د جنکو زده کړو ته ژمن دی، خو دا یې نه وخت کار کړی چې دغه ښوونځي به کله پرانستل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دی والا د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان نومي ادارې په تازه سروې کې ویل شوی چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کرپشن یا فساد په پولیسو، ټیکداري نظام، عدالتونو او تعلیمي ادارو کې دی. څېړونکي وایي د ریاستي نظام د کمزوري له وجې بډې رشوتونو ته لاره هواریږي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې.
په سروے کې ویل شوی په پاکستان کې تر ټولو زیات رشوت د پولیس په محکمه کې اخیستل کیږي، په دویم نمبر د ټیکداري په نظام، په دریم نمبر په عدلیه او په څلورم نمبر د تعلیم په محکمه کې ډېر بډې رشوتونه اخیستل شي. د پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګانی دی وته ویل پولیس په ډېرو داسې کارونو کې ککړ دي چې بډې رشوتونو ته لار هواروي.
لکه پولیس تر دې حده پورې چې دا و په کیسونو کې ملوث دي، د پیسو باندې د قتل اجرتي قتلونو کې پولیس ملوث دي، زورور په خپله باندې د هغه د کمزوري مخالف خلاف ته د منشیاتو کیسونه یا نور داسې قسم کیسونه د درګردې په کیسونو کې هغه ملوث کوي، دام پر ریکارډ باندې شته.
په سروے کې ویل شوی په سین صوبه کې په اول نمبر رشوت د تعلیم په محکمه، دویم باندې پولیس او په دریم نمبر د ټیکداري په محکمه کې اخیستل کیږي. په پنجاب کې ټیکداري نظام په اول نمبر دی او په دویم نمبر عدالتي نظام دی. په بلوچستان کې ټیکداري نظام په اول نمبر او په دویم نمبر د پولیسو نظام دی. په سروے کې ویل شوی په خیبر پختونخوا کې په عدالتي نظام کې تر ټولو زیات رشوت اخیستل کیږي، په دویم نمبر د ټیکداري نظام او په دریم نمبر د پولیسو محکمه ده. د ټیکداري په نظام کې د رشوت په اړه خبريال ارپان الله دیوته ویل
20% بیلو واغست نو هغه ته 80 روپۍ دغه پاتې شوې. بیا په کې دا چې څونه رالل 11% یو کې 13% د محکمې چې کوم هغه دی کمیشن دی، نو 24 20 دا او 10 یا 15 د ټیکدار، نو دا کار راځي 50% ده. د 100 روپو کار ته تکې نو تاسو به 50 کېږي.
په سروې کې د کرپشن د مخنیوي ادارې نیب باندې هم د عدم اعتماد څرګندونه شوې ده. پاکستان کې 15% خلک ګڼي چې د نیب اداره غیر مؤثره ده. د سی پی آی نومې ادارې د کال 2022 جاری کړل شوي نوملړ کې پاکستان په نړۍ کې د سی پی آی نومې ادارې د کال 2022 جاری کړل شوي رپورټ تر مخه پاکستان په نړۍ کې د زیاتو بډو رشوتونو اخیستونکو په 1 هیوادونو کې په 1 نمبر دی. د خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټری اختر علی شادی وته ویل د نظام د کمزوري لوجه د نړۍ پرمختللي هیوادونو په مقابله کې په پاکستان کې کرپشن زیات دی.
چې کبا بسټر جبریتو د دې کې یورپ ته ولایت ته افریقا دا الته په صحیح بادو کې د قانون حکمرانی دا او یو عوامي شعور ډیر بیدار دی. البته خدا غی دی وزیر اعظم لم که غلطی وشي نو پاسپورت دکیږي او دورا غی وره دباو راشي چې هغه بیا استفا ورکړي.
د سروې پاړه لا هم د پاکستان حکومت سنې دی ویلي. خوروان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د نیب ادارې مشر جاوید اقبال ویلو په پاکستان کې د ټولو خرابو جرړه کرپشن دی او د ماشي پرمختیا د پاره کرپشن به په هر صورت ختمولي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
بلوچستان اسمبلی د ریپوډیک ماینینګ کمپنی او د هغې د شریکانو ترمنځ د شخړو د هواري اړوند اوو قوانینو لاندې د پانګې اچونې په ګډون وفاق ته د صوبې له لوري واک د سپارلو په اړه دوه قراردادونه منظور کړل. مخالفه ډله له سختو احتجاج کولو وروسته له غونډې وتلې ده. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په ریپورټ کې.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر بابر مسخیل په مشرۍ کې پیل شوه. د قانون پارلماني سیکرټری ډاکټر روبابا بولیدی د مادنیاتو د صوبایي وزیر په غیر موجودګی کې دوه قراردادونه وړاندې کړل په کوم کې چې د ریکورډیک د سرو زرو او د میسو پروژه ماینینګ کمپنۍ او داغه د شریکانو ترمنځ د شخړو د اوارولو لپاره تر وو مادو لاندې او سرمایه‌کاری ته د ودی د ورکولو په شمول د صوبایي ایگزیکټیو اتارټی د صوبې واکې و مرکز ته ورکړي.
آئین کې آرټیکل 147 کې شرطیا جمله کې تحت
په یو قرارداد کې ویل شو چې دغه ایوان د یو څو قوانینو د بدلون کولو اختیارات و پارلیمنت ته ورکوي او په دویم قرارداد کې بیا ویل شو چې بلوچستان حکومت د جنو ځانګړو چارو واک و مرکزی حکومت ته سپاري چې هغه به د صوبې ایگزیکټیو اتارټی علي رتبه واک و غزول شي. د اپوزیسیون ګوندونه په کوم کې جمعیت په بلوچستان نېشنل پارټي شاملو دوی سخت احتجاج وکړي. سپیکر اعلان وکړي چې څوک دغه پریکړه لیک په حق کې دی هغه د پر خپل ځای ولاړ شي.
جو راکینه اسمبلی تحریک حق مې او اپنی نشستو پر کړه هو جائے.
اپوزیشن تر دې لمخه واک اوټ وکړي. حمله دې کبل د دادواړه قراردادونه په یو خپل باندې منزور سو. د بی ان پی د اپوزیشن غړي نصیر احمد شوانی ویل چې د ریکورډیک په مایده کې حکومت اپوزیشن په تیار کې یشي دی. زموږ غوښتنه دا و چې په دې کې د 50% ونډه وسوبته ورکول شي. د د په خبره چې تیر شپه ناوخته ناببره دغه غونډه راو غشتل سواله او تر څلور بجو پورې د غونډي ایجنډا و مشتنه و راکړي. د اپوزیشن ګوندونو ویل چې دوی په عدالت دغه قراردادونه چیلنج کوي. د دوی په خبره چې موږ به حکومت ته د دې اجارهداري نه ورکوو. ریکورډیک د سرو زرو لوی ذخیره ده. دا د ایران او د افغانستان له سرحدي پولیسو سره په ځله چاغي کې پرته سیمه ده. حکومت و ټیټیان کمپنۍ ته ورکړې ده. د پاکستان سترې محکمې هم د دې اجازه ورکړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
که تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی یو لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی وا رادیو خبرونی په اسانه توګه اوریدلی شئ. د
پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خپرونی په و څلور و صفر کلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اورېدلی شئ. او د ماښام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ څپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د ماښام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه و اورېدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د دسمبر 11 نیټه ده. د ڈیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خولاول خوښی د خبرونو سټکو ته د بلوچستان نه تازه خبرونه وایي چې د پاکستان افغانستان پولیس سره د اف سی قلا سره نږدې راکټ غورځېدلی دی چې پکې د 15 کسانو د مرګ او د ګڼ شمېر کسانو د جوبل کېدو رپورټونه دي. د چمن ډیپټي ډی ایچ او ډاکټر عبیدالله اچکزئی د 15 کسانو د مرګ تصدیق کړی. د دې پیښې نور تفصیلات لاره روان دي. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تھامس ویسټ په دې زور ورکړی چې د طالبانو سره هر قسمه خبرو کې د انساني حقوقو معاملې په ایجنډا کې مرکزی وساتل شي. دا خبره هغه د انساني حقوقو لپاره د عالمی ورځ په موقع کړی ده. او د امریکا سړنیز اداره انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار د یوکرين جنگ لپاره خپل تازه خبرونه کوي. روسي چارواکي په لوی شمیر کې هغه علاقو ته چې یوکرين نه قبضه کړی دي چچن چارواکي او فوزونه لیږي. سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. په چمن کې د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې د اف سی د قلا سره نږدې د راکټ راغورځېدلو په پیښه کې د 15 کسانو د مرګ رپورټونه او د ګڼ شمېر کسانو د زخمي کېدو خبرونه را روان دي. د چمن د صحت د سانګې نائب مشر ډاکټر عبیدالله اچکزئی په دغه پیخه کې د 15 کسانو د مرګ تصدیق کړی دی او ویل کېږي چې د 40 نه زیات کسان چې زخمیان دي د علاقې سیول هسپتال ته را رسول شوي دي. وسه پورې را رسیدلې رپورټونو تر مخه دغه راکټونه د نامعلومه ځینه راوښتل شوي دي. د دې پیخه نور تفصيلات لاره روان دي. د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ پر ضد محکمې پولیس وايي د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا شمالي وزیرستان کې د افغانستان د پولیس سره نږدې غریزه سیمه کې عملیات کړي چې پکې د وسلوالې ډلې داعش خراسان څلور وسلوال وجل شوي. پرون د شنبې یا خالی په ورځ د پختونخوا د ترهګرۍ پر ضد محکمې په خپل بیان کې ویلي چې په عملیاتو کې وجل شوي کسانو تعلق د داعش یا دولت اسلامي خراسان ډلې سره دی او د افغانستان نه د شمالي وزیرستان غرنۍ سرحدي ضلع ترانن وتلی وو. د بیان تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د لټون عملیات تر سره کړل او په نتیجه کې د داعش خراسان دغه وسلوال اوجل. یاد دی وی 13 هفته د داعش دوه وسلوالو په کابل کې د پاکستان په سفارت ډزې کړې وي او کوشش یې کړی وو چې د پاکستان چارج ډی افیر عبید الرحمن نظامانی اوجنی, خو هغه په دې پیښه کې بچ پاتې شوی وو. بلخوا د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے مرستیال مشر یا ډیپټي ډایریکټر انعام الله مروت وجل شوی دی. د پولیسو ذرایو تر مخه دا پیښه د خالی یا شنبې په ورځ د لکی مروت په غزنی خیل تاجزی سیمه کې مخې ته راغلی ده چې د غلطه وسلوالو په انعام الله مروت ناتاره ډزې کړې او هغه یې وجلې دی. د دې پیښې ذمواري وسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. پولیس وايي د پیښې نورستو وسلوال د سیمې تښتیدلی دي او پولیسو مقدمه درج کړې او سیمه کې د لټنې عملیات هم شروع کړې دي. د لکی مروت ځای خلک وايي د سپتمبر د میاشتې نه راپدې خو د غلطا زیات بریدونه په پولیسو شوي دي او د غلطا د شوو زیاترو ترهګرو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي. بلخوا د پاکستان د فوسر لخکر جنرال آسم منیر وايي بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت او د غورا چاپیریال رامنځته کولو لپاره به فوز چې څومره کېدای شي کوشش کوي. د فوز نوی مشر جنرال آسم منیر 13 ورځ د کوټې او تربت د دوه ورځنی سفر په موقع د فوزي ځوانانو او افسرانو سره خبرو کې ویلي بلوچستان کې به د دایمي امن د ټینګښت لپاره ټولنیزه او اقتصادي پرمختیا باوري کول شي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې د بیان تر مخه په دغه سفر کې فوجي سرلخکر د کوټې د کمانډ اینڈ سټاف کالج او د عسکري تربیه د مرکز لیدنه وکړه او د فوج د وجل شوو عسکرو او افسرانو په یادګارونو د ګلونو ګډې کې خودي یاد دیوی په نسته سموده کې په بلوچستان کې یو ځل بیا د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او چې کلا جنرال عاصم منیر د پاکستان د فوج د مشر په توګه د ذمہوارو سنبالولو نورستو د بلوچستان په سفر باندې وو نو هم په دغه وخت کې د صوبې په اواران سیمه کې یو بمی چاودنې وشوه. د پاکستان ډان ورسپانې د اواران پولیس تانې د یو چارواکي یا محرر د خلی لیکلی دي چې دا چاودنه د اواران بازار په یو شاپینګ مال کې شوې ده چې پکې یو تن وجل شوی او د خزو د ماشومانو په ګډون وطنه نور جوبل شوې دي. د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي تھامس ویسټ په دې زور ورکړی چې د طالبانو سره هر قسمه خبرو کې دي د انساني حقوقو مسله په ایجنډا کې وي. د هغه وینا وه مونږ ته پکار ده د طالبانو سره هر قسمه خبرو کې انساني حقوقو ته مرکزی ځای ورکړو. بلخوا د افغانستان خزو او انساني حقوقو د پاره د امریکا خصوصي استازي رینا اميري هم وای افغانان هر ورځ ویني چې انساني حقوقو ته د یو نظام د لاندې تروړل کیږي او په یو ټویټ کې ویلي د انساني حقوقو په دې ورځ مونږ د هغه ټولو بادره د انساني حقوقو دفاع کوونکو سره ولاړ یو چې په دې سختو حالاتو کې هم د دې حقوقو دفاع کوي. تھامس ویسټ د خشان په افغانستان کې د مطبوعاتو او د اوسیدونکو د پاره د بیان ازادۍ په حواله سره هم خبرې کړې دي. د تھامس ویسټ او د رینا اميري لخوا دا خبره د انساني حقوقو د عالمی ورځ په موقع باندې شوې ده. د امریکا سیډنیزه اداره انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار د یوکرين جنگ په حق لا تازه خبرونه کوي وای روسي چارواکي په لوی کشمیر کې هغه علاقو ته چې د یوکرين نه قبضه کړې دي چچن چارواکي او فوزون لیګي. بلخوا روسی او یوکرینی فوزونو د کریمینا سره نږدې ځمکني عملیات کړي. خبرونه زیاتوي روسی فوزونو د باخمود او ایفدیوکا اړخته هم ډیر پرمختګ کولو کوششونه جاري ساتلي دي. بلخوا د برتانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات ښایي چې د روس په خپل نوي دفاعي بجټ کې د دفاع امنیت او قانون پر ځای کولو لپاره 130 میلیونه ډالر شامل کړي دي چې دوی وایي د روس د ټول بجټ 10% نه هم زیاته برخه جوړیږي. او هم دا اتر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا دیوا د پرړېوالو خبرونه کې ووري چې د خالی شنبه پوره سهار وختي روس د ډرون سره د اوکران په جنوبي بندري خار اوډیسا کې بریدونه کړي چې لامل یې د چارواکو تر مخه په شاوخوا سیمه کې برېښنا یا بجلی بند شوې او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې 15 لکه خلک د بجلی نه محروم شوي دي. بل خو د امریکا یو سیډنی ځداري ویلي چې روس په نیول شویو سیمو کې په زیاته شمیر کې د چټنیا چارواکو ځواکونه د انتظامی کارونو لپاره ورلګي. تفصیل د وی او ای رپورٹ د ډی وی همکار ارباب محمود لوړاندې کوي.
د امریکای د سیډنی ادارې انسټیټیوټ فار دی سټڈی اف وار تر مخه د روس چارواکي پلویش مرکه د چچنیا چارواکي او ځواکونه په نیول شو سیمو کې د انتظامی رژیم سره د مرستو د پاره ورلګي. د روسي معلوماتو تر مخه اوکرين په سوتوف کې ځوابي عملیات پیل کړي او د کریمینا سره نږدې د روس او اوکرين ځواکونو ځمکني عملیات کړي دي. په ان حال کې د روس ځواکونه د بخمود په لو د پرمختګ حسي کوي او د دونیکس په بیلابیل علاقو کې د خپل دفاع د لپاره ګامونه پورته کول شروع کړي دي. د برتانیې د دفاع وزارت د خوا د روسي استخباراتي معلومات تر مخه د روس په وفاقي بجټ یا بودیجه کې د دفاع امنیت او قانوني حل زلو د لپاره 130 میلیونه ډالر شامل کړل شوې دي. دا د 10% نه هم د روس د ټوله بودیجه نه زیاته ده. د بودیجې اټکلونه په امکاني توګه زیات خوشبینوي، یعنی معنا یې دا ده چې په اوکرين د روان جنگ په وجه د روس د نورو کارونو لپاره په بجټ کې کم رقم وي یا نورې برخې به اغیزمن شي. په اوکرين کې د جرمني سفارت د خالی پورز ویل دي چې د دوی یو وفاقي اداره به اوکرين ته د 19.5 میلیونه یوروز 400 اویا د بجلی جنریټر ورکوي. ځینې اوکراین ته ورکړل شوي دي او نورې به ورته ورلیږي. په تیرو یو څو هفتو کې د روس خلاف جنگ کې د اوکراین سره د اسرائیل د مرستو خبرې ډېرې کیږي. د خالی پورس سحرې روس د ډرون سره د اوکراین جنوبی بندر خار اوډیسا کې بریدونه کړي دي او د مقامی چارواکو تر مخه په غیر چاپیر علاقه کې بجلی بند شوې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویل دي چې تر د 15 لسلکو پورې خلک د بجلی نه محروم شوي دي او سیمه ییز چارواکو هغو خلکو ته د علاقې پرېښودلو غږ کړی چې کورونه یې په بجلی اړه لري. چارواکو ویلي دي چې د بجلی په بحاله کې 2-3 میاشتې وخت لګېدلی شي. د اوکراین پوسټ په فیسبوک ویلي دي چې په اوډیسا او غیر چاپیره سیمو کې روس 15 لس ډرون کارولې دي چې پکې 2 لس ویشتلې دي. رایټرز خبري ادارې د اوکراین د سارنوال د دفتر تر مخه ویلي دي چې ډرونز په 2 بجلیګرو برید کړی او دغه د ایران جوړ شوی شهید یوسل شپک دیرش نومې ډرونز وو. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې د مشرقي دونیسک او لوهان صوبو په ښارونو کې حالات ډېر بد دي. د ای پی خبري ادارې تر مخه کې چې د روس واکونه بخمت ونیسي نو دا د اوکراین د کومک لارې د منځه وړل شي او په دونیسک کې د اوکراین د پوز اهم علاقو یعنی کرماتورسک او سلوونیس تا د روس د کومک لارې هوارول شي. د شپږ میاشتو نه هم زیات وخت وشو چې روس په بخمت راکټي گزاروي خو د جولای په میاشت کې د لوهانسک نه د اوکراین د ځواکونو د خوا د دوی په شا د کلو وروسته روس د غلطه ځمکني عملیاتو د پاره پوزیشن پر ځای کړی دی. د خالی پورس د جرمني چانسلر اولف شولز ویلی دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په ظلمونو کې هیڅ کمی نه ویني او نوموړی په هر حال کې د اوکراین ځنې برخې قبضه کول غواړي. خو زیاته کړې ده چې د جنگ د ختمولو لپاره یې د پوتین سره د رابطو لاره خلاصه ساتلې ده. د وایس اف امریکا په رپورت کې د برتانیې د دفاع وزارت تر مخه ویل شوې دي چې ایران د روس پوزي ملاتړ جوړ شوی دی او د وخت ردلو سره به دواړه هیوادونه لا نور د یو بل سره نږدې کیږي. روس ته په اوکراین کې د جنگ لپاره د بالیسټیک میزایلو او نورو وسلو ضرورت دی او په ځواب کې به روس ایران سره په پوزي او تکنیکی برخو کې زیاتې مرستې وکړي. د وایټ هاوس د ملي امنیت صلاحکار جان کربی د جمعې پورس ویلی وو چې امریکا د روس او ایران ترمنځ په دفاعي برخو کې په زیاتو تعلقاتو تشویش لري او د دې رابطو ختمولو لپاره ټول لارې به کاروي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونه په 1400 کیلو هرتز، 1530 او 1230 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په 1290 او د ماخام 9:30 بجو نه تر 10:30 پورې په 9:20 اوریدل شي.
څام د پاکستان د خزاني مرکزی وزیر اسحاق ډار ویل چې د هواد اقتصادي اوس په سم دوري روان دی او د اقتصادي سقوط خطر نشته. خو د پاکستان د مرکزی بانک سره د بهر ملکی زر مبادله داخله لا پس نور کم شوی او د اوس 6.2 اویا ارب ډالر پاتې شوی چې په 13 کلونو کې تر ټولو کم ده. دا په داسې حال کې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روانې میاشتې تر پایه د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیانو د ماتولو ګواښ یو ځل بیا ورکړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسی د لګولو امکان نشته خو پاکستان ته په روان مالي کال کې 2.5 ارب ډالر پکار دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان دننه د مخالف تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیان به د رواني میاشتې تر پای ماتوي. د عمران خان وینا وه د هیواد اقتصاد تر هغې نشي ختیدی تر څو چې په هیواد کې سیاسي ثبات نه وي راغلی. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه دړکې ته د کورنو چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله ویلي که هغه د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیان ماتوي نو ماتې دې کړي، موږ انتخاباتو ته تیار. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی بینک ویلي چې د هغه سره موجود د زر مبادلې په ذخیره کې د 8.5 کروڑ لس لکه ډالرو د کمی وروستو دا ذخیره اوس 6.2 کروڑ ډالرو ته ښکته شوې ده. د اقتصادي چارو څېړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي د پاکستان دننه سیاسي استحکام نشته، خو زیاتوي چې په پاکستان کې د اقتصادي ایمرجنسي د لګولو هم څه امکان نشته او حکومت ګڼي چې روان مالي کال کې به هیواد ته پکار 2.5 ارب ډالر ترلاسه شي. خو دې بیا وایي چې د مرکزی بینک سره د زیر مبادلې ذخیره تر خطرناک کچه لاندې غورځېدلې.
کپ ریم بحال ہونے کے باوجود، اے ڈی بی کی فنڈنگ آنے کے باوجود، اے آئی بی کی طرف سے اور ورلڈ بینک کی طرف سے پیسے ملنے کے باوجود،
ہغوائی پاکستان تا دا ایشیائی پرمختیائی بینک، نړیوال بینک او دا ایشین انفراسٹرکچر بینک لخوا دا فنڈون راتلو باوجود دا مرکزی بینک سره دا زر مبادلے پا ذخیرہ کی نزدے 40 ارب ڈالر کمی راغلے دے. دا یو خطرناک صورتحال دے. خود پاکستان حکومت تملری چی دا سعودی عرب لخوا باورتا 4.5 بلین ڈالر ترلاسه شي. پاکستان دا وخت د تجارتی او مالیاتی خسارو سره مخ دی او د پاکستانی روپے قدر هم د ډالر په مقابله کې پرلپسې په لاندې غورځيږي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار 13 ورځ لاهور کې د کاروباریانو سره د ملاقات په محل ویلي چې د هیواد اقتصاد په سم لوري روان کړی دی او د اقتصادي سقوط خطره نشته. پاکستان ته به روان مالی کال کې د قرضو بیرته ستنولو او د جاري کاتې د خسارې ترمنځ فرق ختمولو لپاره د 2.5 ارب ډالر پورې رقم پکار وی. خو د روان مالی کال په لومړو 4 میاشتو کې پاکستان ته د بهر څخه یوازې 4.2 بلین ډالر راغلي دي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیوه توای
پاکستان میں تو اس وقت اکنامک کرائسس ہے، ایک ڈیٹ کا کرائسس ہے.
هغه وای پاکستان دا وخت د اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ دی او سیلاب ورپسې د هیواد اقتصاد لا نور هم ځپل دی او پاکستان اوس مهال زیات اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوه توای په دې وروستو کې په درآمداتو باندې د حکومت لخوا د بندیز لقبلا د هیواد تجارتی خساره یو څه کم شوې ده.
سپورت خو زمګه تقریبا سټیګننت دی، لیس دین 1% گروث دی پکې، خو مین چې کوم دی پکې 27% په امپورت کې کمی راغلی دی. نو دغه شانتي کې تاسو وګورئ نو داسې حالات جوړ شوی دی چې ریمیټنس هم صفت نه لګي او ډایرکټ انویسټمنت چې کوم دی، اف جی آی چې کوم دی، فارن ډایرکټ انویسټمنت پکې کې هم کمی را روان دی.
د پاکستان د شماریاتو محکمې په خپل تازه شمیرو کې ویلي چې په 8 دسمبر ختمیدونکو کاروباري هفته کې هفتوار کچ د ګرانې شره هم 13.6% ته ختلې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د اوس هم نړیوالو رسنیو ته د کتنې وار راستلی. په نړیوالو رسنیو کې د پاکستان په اقتصادي ننګونو، وارداتو او د نړیوالې مالی ادارې IMF سره د پاکستان د راکړې ورکړې په اړه یو مقاله چاپ شوې. تفصیل یې زموږ له همکار مختار خلیل څخه اورئ.
د پاکستان د ورځپزیاتی خرابیدونکو اقتصادي حالاتو په موضوع د امریکای د وال سټریټ جرنل اخبار په تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان خپل درآمدات ډیر راغونډ کړی دي او د خپل قرضو د ادا کولو لپاره عالمی مالیاتي پنګینه د امدادي رقم بوت کولو په کوشش کې دی. پاکستان روانه هفته کې د اصلي صورتحال ښکارا کول په موقع ویل دي چې زره مبادله ورسره په تیزی سره په ختمي دودا او صرف د شپږو هفتو د درآمداتو مالی توانی پاتې دي. همدغه وجه ده چې پاکستان یو طرف ته سعودي عرب نه 3 ارب ډالر غواړي او بل طرف ته IMF نه د قرض اخیستو په تکل کې دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان له راتلونکو 100 میاشتو کې په 1 اربونو ډالر خپل اخیستي قرضونه ادا کول وی، خو هر کله چې پاکستان د IMF د منشا مطابق یو بهتره اقتصادي منصوبه نه لري، په دې سبب IMF ته هم رست شوی دی. پاکستان کی دا آئی ایم ایف زنانہ نمائندی ایستر پائریز رویز خپل یو بیان کی ویلی دی چې پاکستان سره دا آئی ایم ایف خبری اتری دا توقع نزیاتی اگدی شوی دی دی اوی آئی ایم ایف چی پاکستان لکم اقتصادی هدفونه ټاکلی وو دا پاکستان ندی پورا کری. میرمن رویز دا هم اوی چی دا خبر اترو یو اهم موضوع پاکستان کی دا سیلاب زپلو خلکو دا امداد او دا دوی دا سر دوباره آبادای کار ته دا هر سن دا زیات اهمیت ورکولو دا. و اخبار لیکی چی دا پاکستان دا خزانی وزیر پا دی موضوعگانو دا اخبار دا تپوسونو دا جوابونو ورکولو نا انکارو کو. دا پاکستان دا خزانی وزارت خپل یو بیان کی ویلی دی چې پاکستان دا آئی ایم ایف دا پروگرام دا مکمل کول پوخ نیت کړی دی. دی دا پارا حکومتی اخراجاتو کې ډیر کمی راوستي شوی دی او د تیرو پر اغوختو د کیدونکو اخراجاتو د کمولو د پارا د توانایی د خوندي ساتلو په اقداماتو غور کوي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې نور لیکي چې په عالمی سطح د ترقۍ د رفتار په سړېدو او د سود د شرو په زیاتېدو مخ په ترقۍ ملکونه د قرضو لوی بامبیړ سره مخ شوي دي. د پاکستان غوندې د مخ په ترقۍ ملکونو د کرنسۍ د نرخ د ډالر په مقابله کې پراغورځېدو د دې ملکونو حالات نور ډیر خراب شوي دي، ځکه چې دا ملکونه خپل قرضونه په ډالرو کې ادا کوي. اخبار لیکي چې پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت او د مخالف ډلې ترمنځ د جاری اختلافاتو له سببه حکومت له داسې سختې اقتصادي فیصلې کول ناممکن شوی دا چې په هغو خلک راپارېږي، ځکه چې راتلونکو میاشتو کې انتخابات کېدو واله دي او نه خو حکومت او نه مخالفه پارټۍ خلک ځان نه خفه کول غواړي. اخبار لیکي چې سٹیټ بینک د خام مال او د مشینری د پاره کاروباری بینکونه تاجرانو له د اعتباري چټو یا د ال سی د پرازنستونه منی کړی دي. تاجران وایي چې ډیر سامان د بهر نه راغلی دی او د کراچۍ په بندر پروت دی خو د راخلاصولو د پاره پیسې نشته. د پاکستان د تجارتي ترقیاتی ادارې ستر منتظم زبیر موتیوالا وایي که موږ د درآمد کولو جوګه پاتې نشو نو هر څه به په ټپه ودرېږي. د پاکستان د دوایانو جوړونکو د انجمن مشر فاروق بخاری وایي چې د دوایانو د پاره د ضروري خام مال په درآمد باندې قدغن لګولې شوی دی. په دې سبب راتلونکو څو میاشتو کې به د انتهایی ضروري دوایانو ډیر کمی پیدا کیږي.
په پاکستان کې د سرو زرو بیې زیات شوې او ځایي اوسیدونکو وایي نشي کولای د خپلو بچیو د ودونو د سرو زرو یا کالو ضرورتونه پوره کړي. پوهان وایي پاکستان کې د ډالر په مقابل کې د روپۍ د کمی له وجې د سرو زرو بیې زیاتې دي او د اقتصادي بې باورۍ له وجې خلک په سرو زرو کې پانګونې کوي، خو کاروباریان وایي کاروبارونه اغېزمن شوي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
لحاظ الدین د سرو زرو مارکیټ تراغلی او غواړي چې د خپل زوی د واده انتظام وکړي، خو دی وایي د سرو زرو بیې د غریب سړي د وس نه بهر دي. لحاظ الدین وایي زوی زلمی شوی او واده غواړي، خو هغه بې وسه دی چې کالی ورته جوړ کړي.
او سر دونه ګران شوی چې زمونږ د غنه بهر شو چیرې موږ سوق په دې حالات کې ډیر سخت مو مشکلات کې چیرې سوق دې حل بسې خر نو پس دم غم تیریږي چې به بسیدا او پسې شتینا او هر یو شی ګران دی.
د سرو زرو کاروباریان وایي د یوې تولې یا 12 ګرامه سرو زرو بیا 1,02,000 روپۍ ته زیاته شوې او هم د دوی په وینا د ډالر په مقابل د روپۍ بیا د کمی له وجې د سرو زرو بیې زیاتې دي. په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو د کاروباریانو کونسل وایي په پاکستان کې د اقتصادي غیر یقیني صورتحال له وجې پانګونکي په سرو زرو کې سرمایه کاری کوي، چې له وجې په پاکستان کې د سرو زرو غوښتنه 40% زیاته شوې. خو د سرو زرو کاروبار کوونکي وایي په ملک کې د ودونو د موسم باوجود د هغوی کاروبار 90% کم شوی دی. په مردان خار کې د سرو زرو کاروبار کوونکي نومان سراب وایي کاروبار یې اغیزمن شوی.
پرون 1,68,000 ونن 1,72,000 دی. نو دا زما خیال چې دا اوس چې کوم دور روان دی دا به تاریخ لیکي چې دونه تیزه سرداري ډونه بڑاوی هم به مخ کی ریټ چې به 1,00,000 مطلب 50,000 شو نو چرته کال پس په 55,000 شو نو په انتهایی انتوان سره زموږ مخه ده. کاروبار کې ډیر شدید مشکلات سره مونږ روان یو او چې مخ کې به زموږ په میاشت کې تقریبا 40 تولې کار کېدو نو 40 تولو په ځای اوس غرالو 15 تولو ته 6 تولو ته.
د نړیوال سرو زرو د مارکیټ د شمیرو مطابق دا وخت په مارکیټ کې د سرو زرو د یو اونس بیا $1,300 ده. او څېړنی وایي په پاکستان کې اقتصادي اشارې منفي طرف روانې دي چې له وجې په کاروبارونو منفي اغیزې شوي. د پاکستان مرکزي بینک وایي دا وخت د بینک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره $6.4 ده. د سود شرا 14% ته زیاته شوې او د شمیرنې د ادارې مطابق ګرانی د 6% نه زیاته ده. د روپیې په مقابله کې د ډالر بیا د 2.40 روپیې نه زیاته شوې چې له وجې پانګونکي په سرو زرو کې سرمایه لګوي. خو د پاکستان وزارت خزانه او د خزانې وزیر اسحاق ډار وایي د پاکستان اقتصاد ته هیڅ خطر نشته او حالات په کنټرول کې دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا مردان.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواس کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
درنوردونکو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداره چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د ایټیمی توانای بین الاقوامی ادارې یو قرارداد منظور کړی دی په کوم کې چې ویلې شوې دي چې ایران دی د ایټیمی وسلو د نه خوریدو په لوزنامه کې د ذکر شوو حفاظتي بندوبسونو تر مخې خپلې ذمہواری بغیر نور د سړي له فوري تور پوره کړي. په دې زموارو کې ایران کې په دریو نامعلومه ځایونو کې د معلومه شوو یورانیم ذراتو د بنیاد وضاحت کول او بین الاقوامي ایټیمی ادارې ته د ایټیمی موادو یا د خچنو اوزارو د موجوده ځای ځایګي په حق له معلومات ورکول شامل دي. د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې وینا ده چې د دې قسمه معلوماتو ورکولو بغیر اداره د ایټیمی وسلو د نه خوریدو د لوزنامې لاندې د ایران د ورکړو معلوماتو د صحیحوالي او د مکملوالي تصدیق نشي کولای. کوم چې د ایټیمی وسلو د نه خوریدو په لوزنامه کې د ذکر شوو حفاظتي بندوبسونو تر مخه ورکول لازم ده. دا قرارداد د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې بورډ اف گورنرز په 18 نومبر منظور کړی دی او دا پروان کال کې د خپل قسم دویم قرارداد دی. په جون کې د همدې قسم مړومبي قرارداد د منظورۍ نه پس ایران باید چې په دې عمل کړی وي. اپوټه ایران هغه شلګونو کیمرې لري کې کمی چې د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې د ایران د ایټیمی زینو د سارنې د پاره لګولې وي. نومبر کې د منظور کړې شوی قرارداد نه پس ایران د دې خبرې اشاره ورکړی و چې دې به د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې سره کیدونکې ټکنیکی غونډه منسوخ کړي. د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې لوی ډایریکټر رافائل گروسی په دې موضوع اخبارواله او ته د حال احوال تیرولو په موقع دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د ایران دننه کیدونکو واقعیاتو باندې د ډیری مدینه نظر دی. د زیاته کچې په ایران کې د ایټیمی معاملو په لړ کې ډیری زیاتې سرګرمۍ روانې دي خو ادارې ته هیڅ معلومات نشته چې څه کیږي. د فرانس، جرمنی، برتانیې او د امریکې د خارجه چارو وزارتونو خپل یو شریک بیان کې ویلي دي چې د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې د خپل تازه منظور کړي قرارداد تر مخې ایران ته په صفاټکو کې دا پیغام لیږلی دی چې ایران دی بغیر نور د سړیلا تاکري اقدامات سمدستي وکي. دوی چې ایران د سمدستي اغو دریو زینو کې د یورانیم د معلومه شوو ذراتو په حق له وضاحت کوي کم چې ښکار کړی شوی نه دي او د متعلقه ایټیمی موادو یا د خچنو اوزارو د در درک په حق له د ادباري وضاحت هم وکي. لوی ډایریکټر دا هم وایي چې مونږ دا خبره هم په صفا الفاظو کې کړی ده چې ایران دا کار وکړو او په دې لوی ډایریکټر د دې خبرې جوګه شو چې خپل ادارې ته دا رپورټ وړاندې کړی شي چې د حفاظتي معاملو مسلې اوس ختمې دي نو بورډ به په دې معاملو نور خپل غور او فکر ختم کړي. د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې لوی ډایریکټر خپل بیان په دې ټکو ختم کړي چې مونږ امید کوو چې ایران به د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې سره د ملګرتیا دې موقعینه فائدہ واخلي. ادارې سره به د دې مسلو پر اغونډولو کې په اخلاص سره ملګرتیا وکړي چې دا شان بورډ اف گورنرز ته په دې معاملو کې د نور څه اقدام کولو ضرورت پاتې نشي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ڈی سی 20231 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنۍ او لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په 1400 کیلو هرتز، 1530 او 1230 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 1290 شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په 920 اوریدلی شئ.